السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرامو پر روان نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. بلخوا د وژل شوي مینی منګل کورنۍ د خپلې وژل شوي لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي. دا یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي، خو پایل خبرونو کوو. سالی محمد سالی وړاندې کوي.
افغانستان کې د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د افغان قواوو د ملاتړ له بودیجې د څه باندې 600 میلیونو ډالرو انتقال د افغان قواوو پر جنگي وړتیاو اغیز نه کوي. انډونیزیا پیشنهاد کړی چې تیار دی د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د ایمن له لویدیځ څخه د ایران پلوه حوثي یرغمل وتل له پلان سره سم مخ ته روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د افغان قواوو د ملاتړ له بودیجې د څه باندې 600 میلیونو ډالرو انتقال د افغان قواوو پر جنگي وړتیاو کوم تاثیر نه کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال ډیو باتلر په ژواک خبري ایجنسی ته ویلي، موږ وکولای سوې هغه 600 میلیونو ډالر چې په لګښتونو کې د سپما او هغو ظرفیتونو له کبله چې له افغان حکومت سره زموږ د همکارۍ له کبله ترلاسه شوي د امریکا حکومت ته انتقال کړو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د جمعې په ورځ د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره 1.5 میلیارډ ډالر انتقال کړی دی. ویل سوي چې په دغه پیسو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د بودیجې 600 میلیونو ډالر هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې انډونیزیا پیشنهاد کړی چې تیار دی د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دیسرا پار چایا نن د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې دا خبره وکړه. د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې پار چایا په عین حال کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د قانونو د کارکوونکو په ظرفیت لوړولو کې هم همکاري وکړي. انډونیزیا تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاري ډاډ ورکړی و. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې وروستي راپور په عکس العمل کې ویلي دي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو پر رڼا کې راځي. د روڼتیا د څار ادارې نن په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د هیواد انکشافي بودیجه د تطبیق په پړاو کې له 1.3% نیولې تر 2% پورې بدله شوې ده. دغه ادارې د ملي بودیجې د اعتبار په اړه شک څرګند کړی دی. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د افغانستان د ملي بودیجې سند یو قوي حقوقي قانوني او د خلکو د اړتیاو په اساس جوړ شوی سند دی. په دغه سند کې هر رقم تغییرات په ارقامو کې او بیا په نویت د تطبیق کې راوستل د قانون په اساس ترسره کیږي. د ملي بودیجې په سند کې هیڅ رقم سوء استفاده او یا د زورواکو مداخلې ته د امکان ځای نشته.
هو درونتیا د څار اداره د وای چې د تیر کال په ملي بودیجه کې د ولسی جرګې تر تصویب مخکې ورسته بدلون راوستل شوی او د دې ادارې په باور په دې مسأله کې سیاسي نفوذ هم نقش درلود. په دایکونډي ولایت کې پر دوه امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور ولسی پاتونوال وژل شوی دي. په دې حمله کې شنن سهار په پاتو ولسوالۍ کې سوي دوه نور پاتونوال ټپیان شوی دي. د دایکونډي امنیه قومندان مال پاسوال غلام سخی غفوري ازادي رادیو ته ویل چې دغه پوستې د ولسی پاتونوال وي. شغلی غفوري ویل چې په دې پېښه کې درې وسلوال طالبان هم وژل شوی دي. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو اسري هوټل پرونی حمله وغندله. پوځي چارواکي وایي درې حمله کوونکي هغه وخت وژل سول چې لومړی یې په سپکو وسلو او لاسي بمونو پر پیرل انټرکانټیننټل هوټل حمله وکړه. د بلوچستان یو بلتون غوښتونکي ډلې د بلوچستان د ازادي پاوځ د دې حمله مسؤلیت منلې او د څلورو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هغه اعلامیه کې چې د دفتر خبره کړي ویلي، دا ډول پیښې په ځنګړي ډول په بلوچستان کې زموږ د اقتصادي پروژو او بسیاین د سبوتاج هڅه ده. پولیس وایي حمله کوونکو د هوټل یو ساتونکي وواژه او وروسته هوټل ته دننه نسول. د بیوزلي ایالت بلوچستان بندري ښار گوادر د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. ایران ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابله لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړی دی. د ایران د دولتي خبري ایجنس ایرنا د راپور له مخې حسن روحانی پرون وویل، د دشمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بي ساري جنگ دی. خو شغلی روحانی زیاته کړه چې د جنگ په کلونو کې موږ د بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا هم په وارداتو کې ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو پر رانیولو مو بندیز وو. د پاین حل کې ویل چې له دې ټولو سره سره نه هیلې سوی نه دی. او ملګری ملتونه وایي د یمن له لویدیځ څخه د ایران پلوه حوثي یاغیانو وتل له پلان سره سم مخته روان دي. دغه اداره وایي د سره سمندرګي د دریو بندرونو له جملې له دوو بندرونو د یاغیانو د وتلو لومړۍ ورځ د سولې د موافقې سره سم تیره سوه. یاغیانو ژمنه کړې چې د سولې د دې موافقې په چوکاټ کې به له دغو سیمو څخه وځي. ملګري ملتونه له سلیف او راس عیسی بندرونو د یاغیانو د وتلو بهیر څاري. یاغیانو له 2014 کال راهیسې پر دغو بندرونو ولکه ټینګه کړې وه. ملګرو ملتونو د یاغیانو د وتلو پلان د دې لپاره څاري چې را روانه چهارشنبه هلته د وضعیت په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کړي. اوسي یاغیانو ویلي چې دوی به د یمن د هدیده له بندرونو څخه هم تر را روانې سهشنبې ووځي. خو د یمن حکومت حوثي یاغیان د یوې نوې دسیسې په پیل تورن کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل کغواړي دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړي. د وژل شوی پوخانی خبریالی مینی منګل کورنۍ د خپل وژل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي. مینی منګل 13 ورځ د کابل په کارتنو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرولو لوري وشتل شو.
وجل
شوی مینی منگل مور. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو عملیاتي پلان په اړه هیڅ پرمختګ نه لري. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو در اثر پات شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. مسعود اندرابي وویل چې ډېری مجرمین او د پیاوړو بانډونو کسان دم کړي د تېښتې په حال کې دي. ښاغلي اندرابي نن په یو غونډه کې همداشان وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تر اوسه د ټابلیټ کا په ګډون د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې له منځه وړي دي. په دې اړه نور حال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د شوي په بدلون سره د تیر کال په پرتله په کابل کې د جرمونو کچه راښکته سوې ده. که څه هم مسعود اندرابي په دې اړه له ارقام ورکولو څخه ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د زیات شمیر پلان شویو جرمونو مجرمین یې نیولي دي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ یې په کابل کې خبرې کولې وویل په جنایي جرمونو کې د داخلو کسانو د نوملړ خپرېدل له مجرمینو سره د چلند د بدلون یو موارد دی. هغه وایي موږ د کورنیو چارو وزارت د نوې شوي په پلي کېدو چې لومړی پړاو یې په کابل کې متمرکز دی، موږ توانېدلی یو چې د پلان شویو مجرمینو سازمان یا ویس غړي چې په بېلابېلو شبکو کې تنظیم شوي وو د قانون منګولو ته وسپارو. اندرابي هم دا شانول د نوې مکانیزم لمخې څوک چې د قانون د پلي کېدو په وخت کې له پولیسو سره جګړه کوي لا ورته خبرګون سره به مخ شي. له تورېستي جرمونو سره په خوا کې جنایي جرایم هغه ستونزې دي چې خلک په ځانګړې توګه د کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي. په کابل ښار کې قتل، اختطاف او غلا عمده جرایم بلل کیږي. په دې وروستیو کې مینه منګل چې د تلویزیونو پروګرامونو پخوانی چلوونکي او د ولسي جرګې اوسنۍ کارکونکي و تیره ورځ د کابل ښار په اوومه امنیتي حوزه کې ووژل سوه. په دې وروستیو درې میاشتو کې په کابل ښار کې څو د اختطاف پیښې سوي چې لږ تر لږه دوه ماشومان پکې د اختطافچیانو له لورې وژل سوي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست امرالله صالح د جنایي مجرمینو یو لیست خپور کړی و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د پیښو په وخت کې د پولیسو اقدام د قناعت وړ دی که نه. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي محمد یعقوب وایي دوه اونۍ وړاندې و کلن زوی چې ښوونځي ته تللی و بیرته کور ته راونه ګرځېد. و کلن زوی نقیب الله چې درې ورځې ورک و په څلورمه ورځ یې جسد وموندل سو. یعقوب ادا کوي چې تر اوسه هم پولیس نه دی توانیدلی چې د زوی د قتل انګیزه او لامل یې پیدا کړي. نو موري وای کله چې د زوی د لادرکی په لومړی شپه د کابل د امنیت قمندانې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې څنګه ته ورغی، نو مامورین ټول ویدو
د قمندانې امنیت داخل شیدیم. بر ما د شوبې 101 ورقه نشته کړ
ببرم غوای د کابل امنیت قمندانې ته داخل سم په سلمه شوبه کې راته و پانه راکړه. راته ویل جنایي برخه ته یوسه. کله چې جنایي څنګه تولاړم د شپې نه وخت و او مې نه شکرای چې نوکریوال څنګه سره خبرې وکړم. نوکریوال صاحبان ویدو هر څومره مې چې دروازه وټه کوله هیڅوک ویښ نه سول چې څه مشکل لري.
یعنی جواب مره یو بګیرن کې فهمیدی بیا در چی مشکل ده.
د غسړای پولیس په بیکفایتی او د خپل زوی د قتل په نامخنیبي کې پولیس تورن بولی او وای په داسې حال کې چې دوه تنه د زوی په وژنه کې شکمن دي، تر اوسه هم پولیسو دغه کسان نه دي نیولي.
زموږ غږ آزادي راډیو نو اوري. درنو دوستانو، وا موریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې نوې تګلارې ته بدلون ورکړی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابین نو ویل چې دغه بدلون په کابل کې د تیر کال په پرتله په جنایي جرمونو کې کمواله راوسته، خو دلته په کابل کې د جنایي جرمونو پیخو زیاتېدو د زیاتو خلکو اندېښنې راپارولې. د تیر ورځ په خانه خبريال او د افغانستان د ولسی جرګي مشاوره مینا منګل د کابل په و امنیتی حوزه کې د نامعلوم وسلوالو لوري په دازو باندې وژل شو. نن د یک شنبه په ورځ د مینی منګل کورنۍ د حکومت نه وغوښتل ترسو د دغه قضیه جدي څېړنه وکړي. په دې اړه نور حال په یو راپور کې وره
مینا منگل د کوژدی پر محل سو زلی اختطاف او وحل شوی هم وا
انلاس کلا تکل نمزات وا بل نمزاتی ندی وای و دم گرا کا ودرا کا دلتا دا الگ ویلگار دو ډیر به رقم وو مکتی اخترون را کو سم جل کې دش کمړه کو چې ودرا نه کې بیا مجبور سم مینې مل خیر د ورور ته مې دښمنی جوړیږي پلار ته مې دښمنی جوړیږي په دا ود پشپګم اور از باندې کاریګانې ورکلې خلې پر جای و تړلا نور دا ورېرو نو دا خلک ور سره وو دا جل کې نې بریت خا کوي وهاله وی وهاله وی وهاله ورنداري کلی تر وې استل کلی ټول په وینو ککړ وو.
د مینی مور وای ورسته بیا مینا د قومي مشرانو په منځګړی توپ خلاص شو او میړی بندي کړ. دا زیاته وی چې دوی بیا سرنوالۍ ته عریضه وکړه چې سرنوالانو د دوی غږ و نه اورید او هلک د پیسو په بدل کې خوشی شو.
سرنوالۍ ته لاله خوشنات هلای زنه دفتر کیسی پروین نو بی پنوم دا یا معرف پنوم خو ول راځي ول موږ د امیات تلګو د جل کې اختطاف شوی د د شه د اسه ده خدا خبر موږ ډیر خوشاله اوس دا خبر رسمي سي پښتنه اوسي دا الک په دالیس کې ولاړو دا مینا مسور کړو سارنوالې دفتر ته نه نيست خبرې شروع کړو کړو کړې پیسې وار کړلې سارنوال په ملک کلاس د کوکه واوخته واوخته وای دا نه دخته تاب سره راس جوړای تاسو په منځ کې وکمه.
مینا په 14 کلنۍ کې جاوید ته پونم شوی و او تازه یو اونۍ مخکې طلاق اخیستی و. دا پرون سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرولو لوري په ډزو وشتل شو. میرمن مینا منګل په سو ټلویزیونونو کې د خبرونو د چلوونکي په توګه کار کړی و او اوس د ولسی جرګې د دینی فرهنګي چارو د کمیسیون سلاکار و. مینې ټولنیزې او سیاسي لیکنې او شاعري هم کوله. د مینی منګل مور د وژل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي.
لور سره زو ډېر خیانت شوی ده. حکومت دا د حکومت کلا کلا د خلک د پیسو سترګې نیسي. زه نه غواړم چې محکمه سي، زه غواړم چې اعدام سي. دا خلک په جزا یا یو ځای جیل کې سره په دې سابیا سي سپخت تاب سا وست نه هدا زو ایستلا مکمل من منطقه ټول وینو نه ولا وا ټول منطقه وینو نه ولا هغه د فیسبوک نه هم له تلاسي چې پښتا دي.
د مینی مرګ په ټولنیزو رسنیو کې هم توند خبرګونونه راپارولې او ډیری خلکو د عدالت د ټینګښت خبره کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو هم دغه پیښې او د عاملینو د نیولو غږ کړی. د لوی سرنوالۍ بیان جمشید رسولی بیا د مینی منګل د مور د ادعا په اړه داسې وویل.
در سال 1396 خانم مینا منګل عریضه
روانی دوی سانو په 1890 المریس کال کې میرمن مینی منګل یو عریضه سرنوالی ته ورکړې و پکې د کورنۍ اختلافاتو په تړاو یادونه کړې و ل خپل وادنه راضی نه و د واده د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې و او په دې قضیه کې د ګواښونو یادونه هم کړې و چې سرنوالی دا موضوع وڅېړله او ورته رسیدنه کړې ده
د کابل پولیس وایي د ولسی جرګې د سلاکاري او د ټلویزیونی خبرونو د پخوانی چلوونکي مینی منګل د قضیې په اړه پلټنې روانې دي د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د میرمن منګل پلار د هغې په قتل کې پر یو چا ادعا لري او دوی د هغه کس په اړه څېړنې کوي
د ازادي راډیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري
د افغانستان د انتخاب د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو انتخاباتو عملیاتي پلان پاړه هیڅ پرمختګ نه لري د دې بنسټ مسولینو نن ویل کده دغه کمیسون کارونه په همدې توګه په سستۍ سره پر مخ روان وي پر راتلونکو انتخاباتو باغیز وکړي بلخو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشاء رئیس ک اته هم د انتخاباتو د عملیاتي پلان پاړه خبري نه کوي خدا وایي چې په دې برخه کې د کمیسون د رهبرۍ پریکړې ته منتظر دي سیل خان محمد سین پر راپور کې
د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو د 15 میاشتې پاتې دي خو د انتخاباتو سارون کې بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو انتخاباتو د عملیاتي پلان په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای دغه وضعیت ته پکتو راتلونکو انتخابات د بحران په لور روان دي
پیشرفت‌های عملیاتی و تخنیکی انتخابات
متاسفانه که ما در گذشت دیوای د تخنیکی او عملیاتی کارونو په برخه کې په خوښنۍ سره چې پرمختګ نه لرو د سور پشپګويشته مباید نوملیکنه پایل شي د عامه پوهاوی پروګرامونه نشته په کوم ولایتونو کې به څومره مرکزونه فعال وي او څو ورځې به کار کوي او څومره کارکون کې به پکې بوخت شي دوی چې په خلصه وای په عمل کې پرمختګ نه لري
پیشرفت وجود نداره
د انتخاباتو د محلويش د پلیکولو سرنګواله د درې انتخاباتو د بودیجې او د لوجستیکی برخې نسرګندېدل د رای ورکونکو د نوملیکنه لپاره د اطلاعاتو نشتون او دا چې په کوم ولایتونو کې به څومره مرکزونه خلاص وي په عملیاتي پلان کې شامل موارد دي د فیفا بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروګرام لپاره یو کړنلار هم نه د تصویب کړي په ورته وخت کې د تقویتی یا په ولسی جرګه کې د رای ورکونکو د لیست په اساس د نوملیکلې د پروسې پایل تسلور ورځې پاتې دي که څه هم د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پروسې ته آمادګي لري بنسټونه وایي د ولسی جرګې د رای ورکونکو فهرست ته اعتبار ورکول دا ښیي چې دغه کمیسیون له عملیاتي پلان نه لري پاتې دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ټول تخنیکی کارونه بشپړ کړي او د رهبرۍ د پریکړې وروسته به د عملیاتي پلان پلي کېدل پیل شي دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي رادیو ته وویل
عملیاتی برخه د پاره کاملا تخنیکی ټول هغه موارد چې ضرورت دی هغه آماده دي ولی یو سلسله فیصلو ته ضرورت ده چې د ټاکنو کمیسیون رهبری او کمیسیون په دې برخه کې تصامیم ونیسي هغه تصامیم نیولو نو وروسته موږ عملا عملیات پیلو
د موقتو کارکونکو د تنخواګانو نه ورکول بل انتقاد دی چې د انتخاباتو پر کمیسیون کیږي او سارون کې بنسټونه لامل په کمیسیون کې شته فساد ګڼي خو ښاغلی ننګوی د دغو کارکوونکو د حقوقو ورکړې پیل کړی ده خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
زموږ غږ ازادي راډیو نوري ورزو روزګان ولایت ته د روزګان سیمایي چارواکي وایي د ترنکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنز لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي د روزګان ولایت امنیتي مسولین وایي دغه لارې د نظامی عملیاتو پر مهال پاک کړي او په یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې هم ځای پر ځای کړي دا په داسې حال کې ده چې د ترنکوټ خار اړوند د چینو او خانقي سیمو کې افغان او بهرنیو ځواکونو څلور ورځې ګډ پلي عملیات وکړل په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د عملیاتو سیمې ته تللی او دغه راپور چمتو کړي
د ورځې لاس بجې دی او د افغان فوجیانو سره په زغروالو ټانګونو کې د ترنکوټ شار اړوند چینو هغه سیمو ته روان یو کوم چې افغان او بهرنی ځواکونو په ګډه په تیرې یو هفته کې د وسلوالو طالبانو د شتون څخه لسمی څخه پر تیرې دوه د سړک پر یو غاړه او بل غاړه نړیدلې لوټي لوټي کورونه د یو لوی وجدي چکړې کیسه کوي کله چې د جګړې اصلي سیمې ته ورسېدو او هلته مې د نړېدلي کورونو څخه کلیپونه اخیستل، نو د انسان غږ مې تر غوږ شو چې زګیرویه دي. زما تر څنګ د سره صلیب یو کارکوونکي هم روان و، هغوی هم دا غږ واورېدي. نو سمدستي یې لوټې سره وشنلې چې ګورم دوه انسانان ترې لاندې دي، یو لاله مخکې وژل سوی او د یوه هم وروستۍ سلګۍ دي. دوی په ځانونو پورې مهمات تړلي وه او وسلې هم تر څنګ پرتې وې. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا وژل سوي وسلوال طالبان دي. نوموړي وویل چې په دغه دوو کسانو کې یو د مومین نعمان په نوم د وسلوالو طالبانو مهم کمانډان هم دي. کمانډان وایي د یادو دوو وسلوالو طالبانو تر څنګ په دغه عملیاتو کې د دوو مهمو کمانډانانو په ګډون 2 تنه نور وسلوال طالبان هم وژل سوي.
په دې موقعیت کې موږ شما قرار دادیم چې سال میشوه کې خط مقدم جبهه بوده. البته
په دغه سیمه کې چې موږ او تاسو قرار لرو، له تیرو 3 کلونو راهیسې د جګړې لمړی کرښه طالبانو د ملکی خلکو کورونه د مرچلو په توګه کار. موږ په پازل د خدای په تیرې وافته کې افغان پوځیان او زموږ د نړیوالو همکارانو په مرسته مو سیمه د وسلوالو طالبانو نشتون څخه فاکه کړه، او تاسو ګوري چې د وسلوالو طالبانو جسدونه هم تر خاور لاندې
تخریب کردیم او جسدایشان هم شما دیدئ، شاهدان هستید، ایجا جسدایشان هم باقی مانده.
کمانډان وایي د یادو عملیات پر مهال د ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځلوی لاره هم د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. نوموړي وایي د یادو عملیات پر مهال افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د سیمې د خلکو که څه هم کورونه په بشپړ ډول له منځه تللې وه، خو دوی زیات خوشحاله وه چې سیمې یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې سوې، ځکه دوی له تېرو 3 کلونو راهیسې له خپلو سیمو مهاجر وه. د دوی غوښتنې دا وې چې دولت یې سیمې له ماینونو پاکې کړي او مرستې دې ورسره وکړي. د دوی له ډلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخکې دا مونږ کچې خوښ خلاص او پیلان وس ډیر خوشاله یو، ځکه چې مخکې چې دښمن دلته موقعیت درلودې مونږ ډیر سخت په تنګ وو. دا غوډرسه مونږ د باندې نو سره وتلای خپل پښتو ته میدان نه سور کولای. اوس پیلان چې امنیتي ځواکونه راغلي مونږ د دې خدای هله لرو چې تر څو مونږ دغه منځ کې شامل کې او مخکې پوسې وروي. د مخکې پوسې را دي دغه مینونه چې دا ځکه چې کم دښمن دغه موقعیت درلودې دلته ډیر سخت مینونه پټ دي در دیوالو لاندې. مونږ ته باید دغه مینونه خنسا کې تر څو مونږ خپل اجیش بنته دغه وار کوې دامه وار
یعنی دوه خوشاله یو چې بهخه مونږ په عمر کې هم دغه خوشالي نه دی دلته کله مونږ چې دامه کار خلاصو دوه خوشاله یو.
د جګړې د لومړی کرښو سرتیرو بیا پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې سوله وکړي، کنه نو وبې زفي. دوی وایي وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د چینو سیمه.
ازادي راډیو نه د شپږ بجو پښتو خبری مجله اوریده. لاجوردو د لار یو شمیر افغان سوداګر وای دوی او د لارې موټر چلوونکي د ویزی او روټ پاس په ګډون لزین ستونزو سره مخ دي. دوی وای ځینې هیوادونه ورته په ځان ویزه ورکوي، په لار کې موټر درول کیږي چې دا چاره مارکیټونو ته په وخت د افغان تولیداتو پر سوالو کې ستونزې رامنځته کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ستونزې منی، خو وای چې د ویزی په ګډون ډیرې ستونزې حل کړي او نور هم د هواري په حال کې دي. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د متشبسینو د بورډ مشر وایي چې افغان حکومت باید د لاجورد په لاره کې د افغان سوداګرو او بارلوونکو موټرو د ستونزو خبري ته پام وکړي. رحمدین حاجی هغه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګر په دغه لاره کې د ویزې په ګډون له یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
روټ پاس په ډیر مشکل باندې مملکتو ته ترلاسه کیږي او همدارنګه ویزه هم په عین مشکل دی. د ویزی او د روټ پاس د ډریورانو مشکلات او د تجار مشکل عین مشکل دی. په دې خبره ستونزه هم دغه نقطه ده او فلهنم ته موټران آماده دی چې البته حرکت کوي. هغه هم د ویزی روټ پاس د مشکلات چې مندرتول دغه په خاطر توقف لري.
د دغه لارې د پرانستو په لومړۍ ورځ افغاني محصولات او تولیدات چې افغانی موټرو کې بار وو چین او ترکیه ته واستول سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لنن 15 میاشتې مخکې په هرات ولایت کې د لاجورد ډالر پرانستله. د لاجورد ډالر چې په تیر کې د وریښمو لار بلل کېدله، د افغانستان له هرات ته د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بهيري سره پروت دی رسیږي. له کسپین بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته او له دې لارې بیا له آزادو اوبو سره نښلي. افغان سوداګر وایي چې له دې لارې وچه او تازه میوه
طبي بوټي او بیلابیل نور افغاني تولیدات اروپایي هیوادونو او نړیوالو بازارونو ته صادروي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یاده برخه کې یو شمیر ستون زمانی خوای د غلار نوې د افغان سوداګر او موټر چلونکي نوې سوداګرۍ او لار تجربه کوي. د دغه وزارت وین سمیرسا ازادي رادیو ته ویل د افغان سوداګرو د بیزی ستون زهل سوي او د نموډي په خبره په پرله پسې توګه هڅې کیږي چې د افغان حکومت اړوند بنسټونه چې په یو مشترک بورډ کې سره کار او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم غړیتوب لري پاتې ستونزې حل کړي. هغه وایي نوې لار او لومړۍ تجربه د ستونزې مشخصې سوي د رښتیا هم د ویزې ستونزه وه چې د بهرنیو چارو وزارت له ګډ ټیم سره دغه ستونزه حل کړي. ګرجستان کې زموږ سفارت نه و. سوداګر کولای سي چې د هغه هیواد ویزه په ازبکستان کې واخلي. تمه لرو چې په دریم او څلورم پړاو موټریز کاروان کې دغه ستونزه په بشپړه توګه حل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای که حکومت د افغان سوداګرو ستونزې حل نه کړي دغه لره چې افغان سوداګري ستوکي نړیوالو بازارونو ته سوی لسقوط سره مخسی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا هم یو نړیوال مسله ده. ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي داسې ښکاري چې له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره هڅې په کمزوري کېدو دي. ګوتریش دا څرګندونې نن د نیوزیلند د اوکلاند ښار ته تر رسیدو پر وخت کړې دي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به په نیوزیلند کې د هغه مسلمانانو له کورنیو سره هم وګوري چې څه موده وړاندې په یو وسله واله حمله کې د جمعې د لمانځه پر مهال ووژل شول. نور حالي احمد تکل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د یک شنبه په ورځ نیوزیلند ته له رسیدو سره سم وویل د نړۍ هیوادونه د پاریس په موافقه کې له خپلو ژمنو سره سم هغه اقدامات نه عملي کوي چې په نتیجه کې د ځمکې د تودوخې په درجه کې له صنعتي دورې د مخکې وخت په شان د سانتیګراد دوه درجه کموالی راځي. ګوتریش چې د نیوزیلند په اوکلاند ښار کې له صدر اعظم جسندا اردرن سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل د سیخکاری چې له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره هڅې په کمزوري کېدو دي. ښاغلی ګوتریش په پام کې لري چې د اقلیمي بدلونونو د اساسي ستونزو د موندلو لپاره د جنوبي پاسیفیک سیمې ته د سفر په ترڅ کې د دریو ورځو لپاره په نیوزیلند کې پاتې شي. ګوتریش وویل نړۍ هغو اهدافو ته د رسیدو پر لاره نه ده سمه شوې چې د پاریس په موافقه کې تعریف شوي دي. د ده په وینا تناقض په دې کې دی چې د ځمکې د اقلیم وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي خو ښکاري چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره سیاسي لیوالتیا په کمزوري کېدو ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم درس پام کې لري چې په کرایست چرچ ښار کې د مسلمانانو د ټولنو له مشرانو سره په کتنه کې د مارچ په 15مه پر دو جمعتونو د وسلوال برید د پیښې په خاطر چې یو 50 لمونځ کوونکي پکې ووژل شول له هغو سره خواخوږي څرګنده کړي. ښاغلی ګوتریش وویل چې دای هر کال د روژې په مبارکه میاشت کې یو اسلامي هیواد ته سفر کوي خو سږ کال یې غوره وګڼله چې د نیوزیلند له مسلمانانو سره وګوري څو له دې پیښې وروسته د هغو د جرأت او زغم ستاینه وکړي. ګوتریش وویل دای د نیوزیلند اقدامات ستایي ځکه صدر اعظم میرمن اردرن له پیښې سمدستي وروسته د وسلو د کنټرول د نوي قانون په انفاس کې مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ د هیوادونو پر مشرانو او د ټکنالوژۍ پر کمپنیو غږ وکړ چې پر ټولنیزو شبکو د تشدد د آنلاین ښودلو د مخنیوي له هڅو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د کرایست چرچ ښار په دو جمعتونو برید کوونکي د خپلې حملې جریان په مستقیم ډول پر فیسبوک خپور کړی و. تمه ده چې د نیوزیلند صدر اعظم میرمن اردرن په روانونۍ کې پاریس ته د سفر په ترڅ کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د دې ډول پیښو د آنلاین ښودلو د مخنیوي په اړه د بحث لپاره جوړیږي او کوربنه به یې دا او ولسمشر ایمانویل مکرون وي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. اوس هم د آیا پوهېدی یو بل برخه عصمت ساروان وړاندې کوي.
د هوا ککړتیا د اوسنۍ نړۍ یو لوی اندېښنه ده. سره له دې چې ډېره هڅه کېږي چې انسانان د هوا د ککړتیا کمولو ته وهڅول شي خو د چاپیریال ساتنې ملاتړې وایي چې نړۍ مخ په تودېدو ده او د چاپیریال ساتنې لپاره روانې هڅې ډېرې بریالۍ نه دي. په آیسلند کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو اختراع شوې ده. دوی په دې نوې طریقه کې کاربون ډای اکساید د یوې طبیعي پروسې له لارې پر ډبرې بدلوي. په دې پروسی کې کارول شوې ټکنالوژي په حقیقت کې د هغې طبیعي پروسې تقلید دی چې زرګونه کاله دوام کوي. متخصصان وایي په دې طرحه کې لومړی په اوبو کې د کاربن ډای اکساید د حل کولو له لارې دا ګاز جذب او کنټرول کیږي. په حقیقت کې په دې طریقه له کاربن ډای اکساید څخه ګاز لرونکي اوبه جوړیږي. په بل پړاو کې کاربن ډای اکساید لرونکي اوبه د تزریق ځای ته لیږدول کیږي او بیا په